ستوري مشي بقابل كده ما تقدر تلور بجي شوي دي خبري خبره متى موزه فريد سيان هاك لايكو خبره وانا بابا خبره وانا فايل كرو تا افغانستان د بشري حقوق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو حقوقو سخت تر خو باندې شوې دي. هغه لی بینټ په کویټ کې ویګه خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان مېرمنې د نورو انسانانو په څیر څه لري او کار مساوي حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو تر څنګ د ریکیو د حق غوښتنه کوي. طالبانو لشبګم ټولګیو د نجونو ښوونځي تړلې، د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او تېره اونۍ په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بېلابېلو هېوادونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې. که څه هم د نړۍ هېوادونه د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیاو ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو کامیابې هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بی پولي خبریالانو سازمان وایي په تېرو دوو لسیزو کې له 2002 څخه تر 2022 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تېرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بی پولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د هېوادونو د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. له عراق او سوریې وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هېوادونو له هغې ډلې په مکسیکو کې 125، په فلیپین کې 102، په پاکستان کې 93، افغانستان کې 103 او په سومالیا کې 103 خبریالان په تېرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه یې شنډ کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ډینیس موناسیستریسکي ویلي د دغه بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسان د ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکراین پر پلازمېنې کیف سربېره د بریدونو د نوې څپې د دغه هېواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بحیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم په نښه کړی دی. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړي پیلي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې ستوره ایډیسن ارتننسي د پنځه به ورځ د ډسمبر په 9 د 2 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تېره پیړۍ کې درې واره نړیوال جامونه ګټلي، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلي لور کلی نسیمنتو په خپل انسټاګرام پاڼه کې د خپل د پلار مړینه اعلان کړې وه او لیکلي وه: موږ له تا سره مینه لرو تارا موسا. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، افغانستان کې د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې په ډېر درته راپور او شننه لرو. هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هېوادونو د طالبانو دغې پرېکړې ته په غبرګون کې د نویو بورسیو د اعلان لپاره وکړ. خو نجونې وایي طالبانو یې هیلې ښکارې کړې.
د مور مې دا ارمان و چې زه باید ډاکټر شم، او طالبانو داسې یو کار وکړ چې زما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
په پاکستان کې په سلهاوو افغانان مخصوص هم د کراچۍ په زندانونو کې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه او ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هېواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د بښنې طرحه سبا ته پای ته رسیږي. دا چې افغانان په کوم وضعیت کې دي، وړاندې خبرونه کې راپور کړی درته ووایو. همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملسام وواړه
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
دیم ستړی مشي څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړې ک طالبان سم دستي په دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار باندې لری نه کړی. په افغانستان کې به د خزو ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومان د ساتنې موسسې د ناروی د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولای له خزینه کارکونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومان او خزو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځندول شوی په طالبانو چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. جزئیات په دومره زهري مل نه واورو.
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز لپاره کړې وروسته خپلې چارې ځنډولې. خبرداري ورکړای چې نوی کال کې شاوخوا 90% افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروی د مهاجرت شورا ان آر سي، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیون افغانان چې 44 میلیون یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبري کانفرانس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خبره کړي له طالبانو غوښتي چې هر سشر په نه دولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پرې کړه بیرته واخلي. د کانفرانس ته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشر انګر اشینګ ویلي طالبانو داسې مهال نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولی چې د وګړو افغان ماشومانو میرمنو او نارینه وو شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی له یو لوی بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړي دوی نشي کولای د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپله برنامه پیل کړي ماشومان به مړه شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبري کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلي ویلي ښځینه کارکوونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکي پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروی د مهاجرت شورا یا ان آر سي سیمه ییز رئیس ایدم کمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینهوو او ښځو دواړو لپاره بېل خنډ لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخت یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه. خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان جون او ښځو ته چې د ده په خبر حقونه یې نقص کېږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ یې ولاړ دی. هغه له افغان جون او ښځو غوښتي چې تسلیم نه شي او دوی به د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان جون او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډېرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
و موریدل چې څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړي او طالبان سم دستي په نه دولتي موسسو کې د خزینه او کارکونکو په کار بندیز لري نه کړی په افغانستان کې به خزي او ماشومان نو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې ته چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منې کړي او د نړیوال سازمانونو اندېښنې راپارولې دي، د دوی په باور دغه پریکړې به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن هم پراخه کړي. خو دا چې ولې طالبان په دې اړه باندې په دې اوسنیو شرایطو کې چپ پاتې دي او څه نه وایي او د دغې پریکړې پایلې به سویز موږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتنې د ښځو له فعالین جبې سره په دغې مرکه کې کړي دي.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولې دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي. هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دی په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولې د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره، طالبان یو ګروه ده چې کسم ځان ته سیاسي ګروه وایي، خو هغوی یو جنګي ګروه ده، او زه فکر کوم چې هغوی ډیر بلد نه دي په دغه انکشافاتو کې چې نلای په کچه رامسته شوي دي، او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک یې غواړي، دغه نیو غوښتنې، دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دي، ډېری طالبان د هغوی څخه خبر نه دي او هغوی نشي کولی. هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنګ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي، ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو. هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي، او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بلې آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالی موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو لمخې په افغانستان کې بشری مرستې هم راکموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي؟
همدا اوس هم کله چې د نړۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدله، فکر کوم چې ډېر ناامیدي رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تصمیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله، او هغوی ډېر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وخیت په دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډېریږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نجیبه ایبی وه چې د غیر دولتي موسسو په اړه د طالبانو هغه پریکړې ننګونه چې په دې موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شي.
له هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د طالبانو دغې پریکړې ته په غبرګون کې د نوو بورسیو د اعلان خبره وکړه. په تېرې یوې اونۍ کې امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا 13 بېلابېلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه بورسی اعلان کړي دي، خو په افغانستان کې بیا یو شمېر افغاني محصلین د طالبانو هغې پریکړې ته چې میرمنې دي له شرعي محرم پرته سفر نه کوي په اشارې سره دغه بورسیو ته ناهیلي دي. جزئیات په خطر پردیس نه وره.
د مور مدار مانو چې زه باید ډاکټر سم، او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
هغه محصله چې د پوهنتون په لومړۍ ورځ له زده کړو محرومه شوه، 22 کلنه زینب چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې فارمسي برخې ته بریالی شوې وای، په هغه هیواد کې چې میرمنې او نجونې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري، نو نجونې به څنګه د زده کړو لپاره بهر ته سفر وکړي؟ نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زده کړو په لومړۍ ورځ له پوهنتونه منع شوې او دغه چارې راتلونکي لپاره ټولې هیلې مړې کړې دي.
دا خو ټول توازی ده چې طالبان د افغان نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلي دي او هېڅ هم د نجونو له لاس نه کېږي. نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوي دي، دا خو ډېر ښه کار دی او موږ د دې کار نه رضایت لرو. دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د نجونو حق داس څوک چاته نه ګوري چې د جنۍ یا انجونو یا د افغان میرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمیر هیوادونو د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسې چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو د یو سوداګر او شاوخوا 13 بیلابیلو هیوادونو د پوهنتونونو لخوا اعلان شوي، شمیر سلګونو ته رسیږي. یوه بل افغان محصله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخته شوي دي.
بورسیو اعلانېدل د مختلفو هیوادو خوا د افغان نجونو لپاره په اوسني شرایطو کې ده، خو یوه ښه خبره ده، موږ پرې خوشحاله یو. خو اساسي ستونزه دلته ده چې طالبان جنکۍ ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې که چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیاب شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون له محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او هلته خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان ښځینه محصلینو لپاره د یو شمیر هیوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کیږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب له مخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو ترڅنګ ټول هغه شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې دغه پریکړه بیرته واخلي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي تر 10,000 زیات خوارځواکي ماشومان او 10,000 ښځې تر درملنې او پالنې لاندې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په روسیو کې د طالبانو لخوا په دولتي او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حفیظه په کابل کې یو لبی وزلو ماینده څخه ده چې وایي ماشوم په خوارځواکۍ اخته دی او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن به ورسره مرسته کولې.
ماشومان مې کمزوري او خوارځواکي پاتې وو. د ماشومانو ملاتړ موسسې به له موږ سره مرسته کولې. اوس هغه مرستې نشته. موږ اندېښمن یو. د ماشومانو ساعت مې هم ښه نه دی. موږ له دې موسسو غواړو چې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې سازمان چې فعالیتونه یې اوس په افغانستان کې ځنډولي، په خپل ټویټر پاڼه کې لیکي د 3,000 خوارځواکو ماشومانو درملنه یې کوله. د ماشومانو د ساتنې سازمان دغه شان ویلي 10,000 ښځې د دوی د ګرځنده کلینیکونو تر مستقیمې څارنې لاندې وي. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د ممانعت په غبرګون دوی خپل فعالیتونه ځنډولي دي. یاد سازمان زیاتوي د دغه ادارې په پرمختګ کې د ښځو حضور اړین دی او د دې ادارې د 5,500 کارکوونکو له ډلې څخه 2,490 تنه ښځې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان چې په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د ښوونې او روزنې او روغتیا په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي، ټینګار کوي چې ښځو د پوهنې، نرسنګ، طب، مشاورې او په مالی او امنیتي برخو کې له دوی سره کار کاوه. د ښځو په مرسته دوی کولی شي د بیلابیلو سیمو اړمنو ښځو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی دا هم ویلي چې که ښځې له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه لرې شي، دوی به نور خپل خدمتونه وړاندې نه کړي. د ماشومانو د ساتنې سازمان زیاته کړي چې د ښځو پر کار بندیز به د ماشومانو پر ژوند مستقیم اغیز وکړي او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپله دا پریکړه لغوه کړي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان وړاندې ویلي چې له کار د ښځو منع کول به د ماشومانو له ژغورنې سره په مرسته مستقیم اغیز ولري. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن یو لوی نادولتي سازمان دی چې له 1996 کال راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه چې پراخ غبرګونونه یې درلودل او یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو تر دې پریکړه وروسته خپل فعالیتونه وځنډول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته سترګې په لار دی. د چې د همکاري به څه ډول وي اسمت سروانې تفصیل اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د ده حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپېښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بله برخه کې دې ته په اشاره چې د ده حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دو جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي خبرداری ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیچ د پای ته رسېدو یوازینی حل لار ده. د لومړنۍ یو کسانو څخه لري چې د فلسطین او اسرائیل د دوو دولتونو د جوړېدو ننګه کوي. د دوو ملتونو لپاره د دوو دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې تړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اتمی پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګوند مشر دی د پنجشنبې په ورځې د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د بخښنې طرحه سبا پای ته رسیږي. د شي افغانان هلته څه کوي په دې راپور کې وایو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله پرون وخت په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات اوسېږي جریمه کیږي او د هغو کسانو نومونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا نه دی ویلي چې جریمه به څومره وي او تر خوا به هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک پېت شوی. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو یو لویه برخه افغانان دي. لودوی ډیر یې د درملنې او یا هم په افغانستان کې د وروستي کړکیچن وضعیت له امله پاکستان ته کډه شوي چې لاله وړاندې زرګونه تنه د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې دي. له دې زندانونو یو د کراچۍ زندان دی چې دا مهال شاوخوا 1400 افغان کډوال پکې بندیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هاخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د نوي خبرداري هلته هغه افغان کډوال چې د ویزو وخت یې پای ته رسیدلی اندېښمن کړي دي. مرزیا سادات چې په پاکستان کې د مشتیدنې ویزا پای ته رسیدلې وای دا پریکړه به د دوی پر وړاندې لاله وړاندې پرتې ستونزې سوچند کړي.
او پاکستان حکومت هم دا وایي چې موږ په زوره یعنی خپل خاورنه مهاجرین د افغان باسو او خپل وطن ته یاستو او موږ نه شو کولای چې وس خپل وطن ته لاړ شو خپل خاورې ته لاړ شو ځکه چې هلته موږ ته هم ژوند ستونزمن دی او خطر دی موږ ته.
یو بل افغان کډوال محمد عمان بیا وایي د پاکستان حکومت له کډوالو د قانوني اسناد غوښتنه کوي خو له ډېرې مودې راهیسې د ویزو د تمدید لپاره د دوی غوښتنلیکونه نه دي ځواب کړي.
دغه ویزې تمدید شوي نه دي او تر اوسه پورې په دې رابطه باندې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی چې طبیعتا دوی هم په دغه کټګوري کې راځي. نو دې مسلې موږ ټول څوک چې دلته پاکستان کې اوسېږي جدي اندېښمن کړي یو او دا اندېښنې وړ موضوع ده. موږ
افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له سقوط وروسته یو ډیر شمیر افغانان پاکستان ته کډه شول. نو دوی ځینې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ولاړل او یو شمیر نور بیا د درملنې او یا هم په پاکستان کې د کار لپاره هلته میشت شول. د 2022 کال د جون په 3مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمیشنرې رسمي شمیر وښوده چې هلته نږدې 1.3 میلیون افغان کډوال میشت دي. خو معلومه نه ده چې تازه پاکستان ته څومره نور افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني لارو کډه شوي دي.
پاسلګونو بې اسناد افغانان چې د کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د دې افغانو زندانیانو وضعیت به په دې راپور کې واره.
فوات یارمل د فاریا ولایت د میمنی خار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په پنځمه په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و. له څلوېښتو ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستداشته که دکتر برشان داده بود که
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړي و. ډاکټر ویلي و چې هره میاشت د معاینې لپاره راشئ، بیا بېرته ولاړ شئ. تاسو په همدغه اسنادو دلته راتلی شئ. د ډاکټر اسناد یې په لاس کې و. دوی د سپین بولدک له پولې څخه واوښتل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو لخوا ونیول شول. څلوېښت پنځه څلوېښت ورځې وروسته پلار مې په زندان کې مړ شو. مور مې، ماما مې او مېرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ممایم د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منازه کاکړ د فواد زیارمل د پلان مړینه تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لېږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر څوارلسو پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی. یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په پنځلسم دسمبر په کراچۍ جناح روغتون کې اسا ورکړه. د هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو چې کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار و. همدارنګه د میرمن هم په جیل کې بنده ده، پری گل بیبی، هغه هم بیماره ده. مونږ تر اوسه هغې ته دا حال نه دی ورکړی.
دا غلی کاکړ په خبره لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار تخاري هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي دي.
در کراچی و حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نږدې 1528 افغانان بندیان دي. چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 او په کراچۍ کې نږدې 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچۍ څخه 80 بندیان د خوشی کېدو په حال کې دي چې ښځې، ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
باقي کیس تاسو حسابش معلوم نشلېږي.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډېری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولي دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډېر بد حالت کې دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کشتو کام دیش اوسیدونکو ترمنز د یو نوې کلنې دښمنۍ پای ته رسیدو وروسته اوس ځایي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپناو، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کام دیش ولسوالۍ اړوند د کشتوز او کام دیش قومونو ترمنز په نږدې سل کلن دښمنۍ کې دواړو خواوو مالی او ځاني زیانونه لیدلي چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاو لنشتون سره مختی. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز اوسیدونکی دی او څه د پاسه دوه لسیزو څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وایي پر شوي روغه جوړه خوښتي او غواړي بیرته خپل کلي او سیمې ته ستانه شي، خو هلته یې کورونه ړنګ شوي او د ژوند نورې اسانتیاوې له منځه تللي دي.
اوس چې سوله شوې زموږ کورونه وران دي. همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښ کې ډېر ستونزې دي، تعلیمي برخه کې نو. اوس موږ هلته زه خپل کورونه جوړوم. هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته. خو سړک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو موږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پښو غورځولي، اقتصاد کمزوری شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کشتوز اوسیدونکي بای اوس په سیمه کې امنیت تامین شوی نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته په کار دي چې دوی ته د سرپانا تر څنګ د سرکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستې وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړله، کومه طرفګني یا کوم مشکلات چې مخکې دې سلو نوي کلونو کې رامنځته شوي، هغې په خاطر باندې نه ټول ولسونه دې نه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازۍ کارونه نور پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کشتوز اوسیدونکو په دوه نوي کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللي او هم دې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړې کړې دي.
د خبرونې دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې به ورشو خبرونه ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغانو مېرمنو حقونو سخت تر پښو لاندې شوي دي. هغه له بینټ په ټویټ کې بېګا د خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغاني مېرمنې د نورو انسانانو په څېر د تعلیم او کار مساوي حق لري. بینټ ویلي د افغانو مېرمنو تر څنګ دریږي او د حق غوښتنه کوي. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تللو سوبې له بیلو پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره بورسیې اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیاو ژمنې کړي، خو یو شمېر نجونې وایي کې چېرې د بورسیو ته کامیاب هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي په تېرو دوو لسیزو کې له 2003 کال څخه تر 2022 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تېرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بیپولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د هیوادونو د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. عراق او سوریا وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هیوادونو لاغېدلې. په مکسیکو کې 25، فلیپین کې 20، پاکستان کې 93، افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 1 خبریالان په تېرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. د اوکراین پر دوو ښارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او لویدیځ ښار لویف تقریبا له برېښنا بې برخې شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شن کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ډینیس موناسترسکي ویلي د دغه بریدونو په پایله کې 3 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي دغه کسانو د ټپي کېدو ځای نه ده مشخص کړی. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړی پیلې له د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډرسن ارتننسي د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 9 د 28 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیره پیړۍ کې 3 نړیوال جامونه ګټلي، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې اعلان دی.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو پر خزو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو په اړه پیغامونه راته پریخي. پر دې سربیره په نورو بیلابیلو مسلو هم پیغامونه لرو. له یو متخصص ډاکټر سره په دې غږېدلی یو چې د لیونی سپی ویروس څومره مضر دی او د مخنیوي لپاره څه باید وشي. په دې وروستیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې دوی سږ کال د لیونیو سپیو د ویروس شاوخوا 20,000 پیښې ثبت کړي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه.
راډیو ازادي ته ټول کارکوونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یوناما او د ملل متحد خواشینی دا تر څو وخت به د خواشینی څرګندې چوپل د انجنونو مکتبونه وټړ سو د خواشینی څرګند کړ. بیا د مؤسسات سره وګرځول سل، بیا په هنتونو نه باندې د خواشینی څرګند کړ. دا خواشینی تر څو وخت به د کی د خواشینی هیڅ پدار نه خوري. دا خواشینی هیڅ پدار نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبر کوله چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل، ورپسې د نجونو پانتونونه، ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان دي نور هم پانتونو ته ناراضي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ پانتونونه تړلې دي. هغه نجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتی مدرسو مساجدو ته د دیني زده کړو دپاره هم نسي تلای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ سي او که څنګه. دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دی پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاسپوڅي ده. دا رقم اسلامی نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم، زه عزیز الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پوهنتونونه یا د ښځو کار کول په موسساتو کې بند کړي دي، دا موږ ټول افغانان په کلکه خوندو. وروره، دغه یې ډېر د هر څه نه خلاف کار کړی دی. هر څه چې په زړه وغوړي هغه کوي. دا چې د خدای وروي ته وګوري، د قرآن لوی ته وګوري، دا کارونه دي نه کوي. دوی د ملت کومې خوا ته بیا یې پر کومه خوا ځي څه کوي او پر کومه خوا ته یې روان کړی دي. ټول ملت ځینې خواباده دي، په هرې خوا چې مخ ونیو هغې خوا ته روان وي. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل، خپل په طبیعت یې خوښه سو، هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوښ ته ګوري، نه د بل چا خوښ ته ګوري، نه د یو چا خبر اوري. بالا چې که ملت وږي که تږي، دوی چې هر څه وکړه هغه کوي، ولې ځکه د دوی نسونه خو ماړه دي.
خان محمد اسلام یار یم، د هلمند ولایت څخه ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. دا چې طالبانو د ښځو پر مخ پوهنتونونه او مکتبونه او حتی په کومو موسساتو کې چې کار کوي، دا ټول د ښځو پر مخ وتړله، نو دغه څو بیتونه زه دوی ته ډالۍ کوم. هیله ده چې په غور یې واوري. خلک سوه پورته آسمانو ته، موږ د لیبې دویو. خلک سوه پورته آسمانو ته، موږ د لیبې دویو. څوک د کور مخ ته، څوک پر بام، او څوک دورې بدویو. نور وګړو خپل وطن په خپل لاسونو جوړ کړي، موږ د غپلک تر تلتک لاندې تر غرمې بدویو. د داسې خلکو بنوتمه، څوک د څه شي وکړي، لکه اپي شامار پر غار د خزانې بدویو. لاس مو هر وخت غزولی، و هر چا ته د سوال بدبختي ډېره ده، د ورځې ام د شپې بدویو. تر تاوان تیرم، وطن ته بله ګټه نسته، تعلیم او علم راڅپاته دی په دې بدویو. درد د وطن ته تر داوسه دوا سوي نه یو، نجات مل هر وخت راته وایي ترانې بدویو. هیله ده چې زما پیغام تر ټولو کسانو ورسوي. دا چې پوهنتونونه، مکتبونه او ښوونیز مرکزونه بند دي، نو دا تاوان د چا دی؟ ښه ورځ. خان محمد اسلام یار، ازادي راډیو هلمند.
بله، زما پیغام دا دی چې د ټول افغانستان علماو ته، چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاجي، د ټولو مجاهدینو سمودا هیله ده چې د پوهنتونو د ښځو سره چې کوم ښځه خو نه تانګ لري، نه توپ، نه تیاره، پرېږدي چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پتوا باسي، او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي، ورور و تعلیم ته خپل بچان دغه د دې ځایمه سبا تر دې نورې سختې هم شته. وروره، پخواني مجاهدین نشته، دا پنجابیان دي، د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه چې پر نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي وو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی سږکال د لیونی سپي د ویروس نږدې 1000 پیښې ثبت کړي. دوی ویلي چې په دغو پیښو کې 14 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا چې د لیونی سپي ویروس څه ډول ویروس دی، څومره خطرناک دی، که چیرته یو څوک لیوانای سپای داړي څه باید وکړي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری سره مرکه وکړه.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیوانی سپی وایروس یو وایرسي ناروغي ده چې عموما نقابل د وقایه ده، او دغه یو نوې وایروس ده چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابقه کې او دا غوې نورسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالي کیږي. دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزی عصبي سیستم ته ځي او مرکزی عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزی عصبي سیستم تخریب شو، دا غي په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته، او دغه ناروغ چې نظر په د دې وایروس په دغه باندې چې مطلب دا خطرناک ده انسان ژوند لمن جوړي تقریبا چې 99% مړینه پکې ده او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تنا په امریکا کې شل واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراض ولین ور کړی وي او په دې وایروس باندې څوک مصاب شوی وي دغې نه دی بچ شوی وي یعنی بچ کېدل یې کله چې وخت چې یو څوک لیوانی سپی یا داسې یو تی لرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاب شي بیا د هغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي ځکه که یو څوک سپی وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیونی سپی وو او کنه عادي سپی داړلی دی نښې نښانې څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کړي ممکن بیا یې مخنیوی یا درملنه بیخي امکان نه لري.
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایروس مبتلا نه اوسي دا وایروس ونه لري او هغه انسان وداړي دلته دا انسان بچ کېدای شي یعنې دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي ښه دي په دې معنی چې موږ نه شو کولای چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا هغه سپی چې مصاب شي هغوی خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه یې ګډوډېږي او حرکت او د ژبې راویستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کور سپی ولري ممکن حمله پرې ونه کړي خو کله که په دې وایروس مصاب شي او دا خپله ناروغ شي نو دا بیا خپل خاون هم نه پېژني او حمله ور کېږي او هغه باندې حمله کوي خوري. نو کله چې انسان وچی چې وخوړل شي د داسې حیوان په واسطه که پیشو وي که سپی وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات په عموم کې دا وایرس انتقالیږي د انسان ته نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابون او ګرم اوبو باندې پاک پرېمینځل شي او بیا یو مراکز صحي ته دې مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې موږ وایو واکسینونه دي او ایمیونوګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکت انسان ته ورکول کیږي او دفتن د دې وایروس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایروس انسان ته داخل شوی وي نو دې لپاره بیا موږ داسې خاص تداوی نه لرو. اراض ولایم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفته لا میاشتې وخت نیسي چې اراض ولایم ورکي نظر د دې وایروس انتقال دی په بدن کې که چېرته دا شخص یو داسې قسمت د کې اخذه شي یو خوړل شي چې هغه د مرکزي سیستم ته نږدې اوسي زر اراض ولایم ورکوي خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراض ولایم ډېر وروسته ورکي نو په ابتدا کې داسې یو اراض ولایم ورکوي چې سردردي وي ګنګسیت وي لکه د عصبي سیستم اراض ولایم چې دي هغه که چېرته ورکړي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکیږي خپله دغه عصبي سیستم یې ګډوډېږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نه شي کولی نو دا خپله هم بیا خطرناکه کېدلی شي د جامعې لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کېږي چې سپی لیونی سي ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کېږي مثلا کوڅه ډبې سپی او ډېر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې څه د دې باعث کېږي چې دغه سپی لیونی سي؟
په عموما کې دغه وایروس چې ده داسې یو دغه لري تاریخچه لري چې دا په شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایروس چې ده شوپرک ورته وایو دا یو نوه پرنده ده. عموما دغه وایروس چې ده په دې کې اوسېږي او دی د ژوند دوران پکې تېروي. عموما دا د شپې راوځي بهر ته که سپی وي یا نور داړوونکي حیوانات وي که دا ورته په مخه ورځي دا خوري او بیا د هغې نه وروسته دا خپله مصاب کېږي. کله چې دا مصاب شي که عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کو ورته وایو د دې خطر سره ډېر مواجه دي نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاد پرې نه ښودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا کلو ته او دا وداړي او دا پرې مصاب شي نو سپی هله مصاب کېږي. یو دغه دا دی چې دغه شوپرک وخوري او د دې شوپرک په واسطه انتقالیږي دې ته او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایروس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغې په واسطه باندې د دې سپی ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري زخم ولري هغه مخاطیق شاد خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي که خارشیدګي ولري او هغه حشرات ورته هم دا وایروس کېدلی شي، ممکن انسان ته انتقال شي، او یا همدغه حیوان چې سپی دی، پیشو ده چې موږ او تاسې په کور و کلي کې ساتو، او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي، کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کوم چې د انسان باندې تاثیرات لري، همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایروس، او دا وایروس هلته بیا تکثر کوي، او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولی، او خپل توازنه د لاسه ورکوي، او بیا داسې کېږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري، او یا پیشو وي هم همداسې کېږي، یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانان ته انتقالیږي، یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي. حتی داسې ویل کېږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایروس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایروس موجود دی، او ممکن د نورو داسې دغه په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وو. اوس هم ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه شیر علی شاکیل د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې ورور اس موبایل خدای نسته چې کار وکړي، نو په ټوله نیش ولسوالۍ کې یو د انتم په شکل یو خدای ولاړه چې هغه د یوې خاص یوې سیمې د پاره ده، نو باید افغانستان موجوده حکومت یا د افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو ده چې کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې یو د افغان بسیم خدای یو یا دوه مشته پاله کې چې موږ دا مشکل حل سي، نو باید مشته دا مشکل رفه کې ورور موږ دون مشکل لرو چې یو ځای کار کوي یو ځای کار نه کوي، یو نو هغه ځای ته ځان رسي بیا له ټلیفون کار کوي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې اله او ارزو دا چې موږ لپاره یو افغانستان کده کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې ودری.
سلامونه او احترامات می قبول کای محمد دولت یم د فراه ولایت بالا بولک تو ولسوالۍ څخه خپل پیغام درته پریږدم. د خیر سره د واکسین په اړه باندې زما پیغام دغه دی و ټول کارمندانو ته چې دغه جریان منیتوران پس منیتوران چې دی یو ځای دغه سیده نه کوي چې د چا څخه پوښتنه کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی که نه دی راغلی، داسې واکوئ چې تیز دغه نظارت کوئ، په ښه دقت په ښه صداقت ورسه غسرای ته غږ وکړه چې هلکان را وباسي، نوکان یې ور وګوره چې رنګ دي که نه دي. اوس یو سړی دی په کلو بانډو کې وروره دی نسته، یا دوکاندار دی، او بلې خواته چې ورسه ورته واکسین راغلی وایي یا نه دی راغلی، ته هم بس پر هغه ترتیب د ځانه یو شی جوړ کړي، دغه کار مه کوئ. دا که خپل ملت ته خدمت کوئ وروره، کار په صداقت کوئ، چې بیا نسی کولی نو استعفا وکړئ، تر هغه خرابوي دغه زما په نظر دا استعفا بهتره ده چې خپل استعفا اعلان کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای دې کې جوړ او روغ بیاس. یو په دې وطن کې د خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچې او خرو څه به کوه خیر، دا څوک به دا وضعیت سمیږي څه به کیږي؟ آنن جی پلانای چې سفر، نن جی پلانای سفر، نن پلانای جناب راځي، دا به خیر څه کیږي؟ چنه دې دوبه ویزه خلاصيږي، نه دې ایران نه دې بلو دې بلو غیران خو بدبخت مملکت ته څه کو افغانان در بدر کو پاکستان دې نه بتر نه دا زلی بدبختان زلی شیطانان دې د دوړ مملکتونه خدا دې ته ہدایت دې. آزادی رادیو کارکون کو تاوریدن کو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کو. دا یو آزادی رادیو د سید افغانستان خلکو ته افغانانو غږ رسوي. و سلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شیر علی شاکری د کندهار ولایت د نیش د ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کال کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وای چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دی او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده او خلک ولسم ډیر ستړي نو دې اواز نه هله او ارزو میم د موجوده حکومت څخه چې د افغان بسیم خدای یا بل خدای او موبایل خدای راوي چې په نیش کې کار وکي اوس د نیش کې یو د نه د انتم په شکل وخه دا ولاړه چې هغه د یو سیمې د پاره ده په هغه یو سیمې کې دغه یو خدا کار کوي نو ورور د نیشون باید داس خدای راوي چې په ټول نیش ولسوالۍ کې کار کوي دلته خلک ورسره لاس ګریوان ځکه چې په یو سیمې کې کار کوي په یو سیمې کې کار نه کوي نو هیڅ خلک دلته مشکلات لري رقم رقم مشکلات پیدا کیږي نو باید دلته یو خدای راوي او دوهمه غوښتنه به د نړیوالو انجوګانو مسو څخه هم دا چې راسي د دلیل تعلیم په بخش کې د سیاحت په بخش کې باید خدماتو کې د کارو کې فعالیتو کې نو په ټول افغانستان کې د یو ولسوالۍ د کندهار په شمول چې ډیره زپلې ده جنگ ډیره زپلې ده نو باید یو ولسوالۍ ته خدمت وکړ سي نو خدای دې وکړي چې دا زما پیغام د مسولین چارواکو پر ورسي چې د دلیل د نیش ولسوالۍ ته توجه وکړي یو نه ده موبایل خدارا وي چې ټلیفون کار پښتو کې په ټول ولسوالۍ کې او بل نړیوالې انجوګانې د خپل دغه راس د لی سروي وکي چې د لی اون کندستان انتمانسته او د تعلیم په بخښ کې د سیاحت په بخښ کې نشول سوالیت هیڅ کار نه دی سوي نه کلینیک لري نه یو بل داس سلری ک کلینیک لري کم دی هغه بسنه نه کې نشول سوالیت
د ازادۍ سیو جهان مننه چې موږ اواز خبروي اوله پښتنه مې د شیخ صاحب سره ده دوه پښتنه مې د مولوی یعقوب صاحب سره ده درې پښتنه مې د حقانی صاحب سره ده آیا د جهاد چې دی دا د الله د رضا د پاره دی او که د چوکۍ د پاره دی نو که د الله د رضا د پاره په چوکۍ باندې کم اختلاف کم مشکلات مابین تراتلونکي دی او اوله پښتنه مې د دوی دروسه ده دوم پښتنه مې بیا د دوی دروسه ده چې تاسو مخ پر اخوا باندې د والیس شروع دا بیا تر او زی تر مسول پسی تاسو د دیو سره پښتنه د دیو د سرمایه پښتنه کړی چې تاسو سرمایه د کمه ځای کړل او تاسو د دونم ځکه و د دونه بیت المال د کمه ځای د کړی تاسو د بیت المال د دیو سره ټول کړی دی او بل پښتنه بیا تاسو د دروسه زدا کوم چې تاسو د دغه خلکو سره دا پښتنه کړی چې تاسو د ولس سره څه حل تعلقات د ولس سره په سره کم ریوا کوي د ولس سره په سره کم چلیږي نو د دې سره تاسو دا پښتنه کړی ده د آیا د افغانستان د مسلمانانو نه دی دیو جهاد نه دی کړی یو مثال دیو په جهاد کې هیڅ کومک نه دی تاسو سره کړی دیو هیڅ پر ځان باندې مشکلات نه دی تیر کړی هیڅ پر دا نه دی زوریدلې دا هیڅ نه دی خوښ سوی د خدای سره وبیرېږي دا مکوي د اختلافونو او د مشکلاتونو د مابین تاسو په خپل او باسي چې تاسو خپل کور نه کوي جوړ بل نه در جوړي نو که تاسو دا نظر دی وس نظر په افغانستان کې درې لارې دی یو نظر د امریکا دی یو نظر د پاکستان دی یو نظر د چین دی نو د دې نظریاتو د دې درو لارو مخنیوي په تاسو باندې کېږي چې تاسو پر یو ځای په یو خپل په یو جباسي او د ولس د ټولو سره په یو ژغ باندې اواز اوچت کړئ نو ان شاء الله په پازل در سره د مشکلاتونو ختميږي
ازادي روټو کارکونکو ټولو ته سلام یا مرزا عزیز د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده تو کل ته پاتې څوک دی خو ته پاتې هزار چانه پیسې ډبلې ډبلې ډیر ظلم ورسره کوي ما دواړو خواهنه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي دا خلک ډیر په عذاب وي خدای په امان
السلام علیکم زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسته بغل ستاړي کوم زه نو محترم زه دغه د میسیه کارکونکي او دغه معلمان او دغه ساتونکي دغه اوزو والا دا خو ډېر خیانت کوي او هر مسکنان خران پاتې پر ټلیفونو او په وایسو باندې کار کوي مسلمانۍ په دربار کې چې ورته یشي څنګه چې پیسې او ډالر اوسنخته وي نه مسلمانۍ څه کې او شعر واچوي زه غواړم د طالبانو مشرانو سره د ولسوالانو د والیانو سره چې دغه خلک په دغه وظیفه باندې نه درېږي دا نور سم خلک پر ودرېږي د مسکنانو خورانو غریبانو سره یو شی ورسېږي
وروره موږ دغه هلته تاسو ته واتساپ کې مو مسیج کړی و او هغوی ما په مسېنجر کې نو له دغه لپاره درسره اړیکه نیولې دلته په عام محضر سړک کې نو طالبان د کندوز ولایت مرکز کے چوک میں تقریباً یا کسا گپ سی تھی پڑا چاوڑا دا اولار موٹر شل جیر سپے شل شل روپے اخلی ہم گتا اس تاک سنا ویڈیو گانی تاری کری دی مطاس پانا سی مسنجر کم درواست ہو لے نو تا سو تا گرون دا سی نو پیگم سی مشکل لے ہم دو گئی تبات لزنگ دستا ہو لے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد احمد لغمان ولید نے پیغام پریدم دل چدا کوم ٹوکن ور کول کی دا گور مستحق حل کو تنا رسی کی ملکان خل ٹول دے واسطو کارون دی ہلا دے چاڑو چروا کی دی دا ڈیرہ توجہ کی مننا
بجا السلام علیکم تے پیلا کندار ویلا سخستا سر پتہ ماس کیم دا غزمر دا مایبین پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیم د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي دلته دا یو اقتصادي بحران دی دلته یې څوک موږ ژغ ولا کاوري تاسو خو دا غزمر شو باره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي یو مشر میلم کوي
بعد لڑی ار وقت یہ اور بیا زرا غلی راز محمد واغزی بابا کلا اول دی تاسی خیلی جنگوری آزادی رادیو ادبی کارکون کو اوریدم کو تسلمون او نیکی لکی پیرزوگانی بعد لڑی ار وقت سی زما موافق سویم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی و بیا ای تعبیر داس کړی و سی وای تن دی مولم لا صاحب په خول دی تن او سری سری جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای نه دی تعبیر دی خوب داده چې دی دی ملت او دی دی دولت دا نوی دولت په مابین کې دومره کرک او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه دا دی تا دی خوب تعبیر ده موږ ته پردی سر په سر باندې مرګ ده تاسې دی دی ملت سر یاست او دا ملت دی تاسې تن ده او دما په جې باندې بیا بل چاته رسخت مور کوي اوس خو څوک چې چا دي سوچ مخالف نظر وای هغه ته زر رسخت ورکیږي او سره ټاپه پیلږي یمغ قهرمان ظالم او قهرمانی هغه ظلم کڅوک په خلو کوي او کې څوک دي ټوپک فولې حس کوي السلام علیکم وخت بخیر
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمېره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.